لاس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم شه چاري وړاندې مو د افغان سولې د بهیر له ګړندیتوب خبره ولسمشر غني ژمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوي پرمختګونه اعلان شي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوي یو. د جرمونو نړیوالې محکمې ژوره خواشیني څرګنده کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دوی بندیزونه لګولي او متحد ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق به د خپلو پوځیانو ایستلو ته ادامه ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. هغه د حکومت لخوا له تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشه او مالکیت خبرې پیل شي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یوه آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په ښه لوري روانې دي او راتلونکې اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشک رباط سنګي ولسوالۍ کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو بریدونه کړي. د هرات د ولی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل دا بریدونه شاته تنبول شوي.
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر
په دې نشته کې 15 طالب وسلوال وشل شوي او 3 تن نور ټپیان شوي دي. جګړه هغه مهال پیل شوه چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو برید وکړ. د شاغلی فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کونکو سره مرسته کړې. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د ICC پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور شو د ډونالډ ټرمپ پر پریکړې ژوره خواشیني څرګنده کړه. په بیان کې دې محکمې ویلي دي چې د ټرمپ اقدام د منلو نه دی او دا د ICC په قضایي چارو کې د مداخلې معنا لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بورل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګېږي. په دې بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د جرمونو نړیوالې محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادو څخه دی چې غړیتوب یې نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وشوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې کړې وه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپاهي پاسداران مشر قاسم سلیمانی ووشه. د متحد ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهال بیش نه دی اعلان شوی خو دومره ویل شوي دي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق ووزي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وایي د پیونګیانګ په وړاندې د امریکا د متحد ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنګټن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سین ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 کال په جون کې په سنگاپور کې سره لیدلي وو خو په دې کتنه کې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه ډېر لږ پرمختګ شوی وو. بیا د دواړو مشرانو د 2019 کال په فبروري کې سره ولیدل. د بی پولی خبریالانو سازمان وای د جرمنی قضایی چارواکو ته د یو شکایت پسپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایرانی قاضی غلام رضا منصوری د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندانی کولو او شکنجه کولو تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوری د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول، د بی پولي خبریالانو ټولنې د پنجشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د بی پولي ژورنالیستانو سازمان وایي منصوری په 2013 کال کې په ایران کې پر لږ تر لږه 40 ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی دی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشتي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوری خپله د جون په اتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسېږي بیرته به ایران ته ستون شي. دا خبرونه د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو مهم راپورونه راخلو. افغان ولسمشر وایي د سولې بهیر په سم لوري روان دی او په لنډ راتلونکي کې به نوي مهم ګامونه واخلو. محمد اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحد ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې دا خبرې وکړې. بلخوا وسلوالو طالبانو یو ځل بیا د خپلو پاتې بندیانو پر خوشي کولو ټینګار کړی او ویلی دی کله چې لښمنې سره سم د دوی ټول 15,000 بندیان خوشي شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پیل ته چمتو دي. په دې اړه تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړې شوې آنلاین غونډه کې وویل دا محل د سولې په وړاندې خندونه په لری کېدو او د سولې لپاره ملاتړ په زیاتېدو دی. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3,000 بندیان له زندانونو خوشي شوي. ولسمشر غني همدارنګه د پاتې 2,000 نور طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2,000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشي شي چې نیټه به یې زر اعلان شي. بلخوا وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصونې یو ښه پرمختګ بللی، خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې یو وار بیا د ټولو 15,000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لس له مخې د 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه چې کله بشپړه شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اتلانتیک شورا په غونډه کې وویل چې بله اونۍ کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبې په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استازي سره د پنجشنبې په سهار وغږېدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو راتلونکي اونۍ به وکولی شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به یې نیټه اعلان شي. افغانستان کې نه اعلان شوې ورکم ته په اشاره ولسمشر غني په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له 2 تر 3 پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوسه هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبانو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو ټول سیران نه دي خوشي شوي چې باید خوشي شي. دا ډېره مهمه ده چې دواړه خیسه شمنه پوره شي. دوی د زر تنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره وروسته بندي کس هم خوشي شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې سرګندونو سره هم مهاله طالب ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی ویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا وروستي سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمه ایز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. خاغلی غنی زیاته کړه موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږۍ ته نږدې شوي یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي، موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډېر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې قبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړي، د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
داسې نتایج شوي راپورونه خپره شوي دي چې ښایي د دوو اونیو په ترڅ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره وایي دا اداره به په دغه هیواد کې د سولې د خبرو پر مهال او د سولې تر هر ډول موافقې وروسته د افغان ښځو ملاتړ ته دوام ورکړي. ملالی بشیر په افغانستان کې د ښځو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې لیدایسه الیټیا میلر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې افغانستان د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او د سولې د مذاکراتو لپاره په یو تاریخي پړاو کې دی، په دې هر څه کې به د ښځو نقش څرنګه وي؟ میرمن میلر په ځواب کې وویل:
زه دوه کاله مخکې افغانستان ته راغلم. له ښه مرغه مې وکړه سوی په خپله وظیفه کې د لیرې پرتو سیمو او کلیو په ګډون ټول افغانستان ته ولاړه سم. هلته مې له نجونو او ښځو سره ولیدل، د دوی د ژوند، ستونزو، هیلو او بریاو په اړه پوه شوم. زه په هرات کې د یوې بې ځایه سوې کورنۍ سره کښېناستم. د دې کورنۍ له ښځو او نجونو سره مې نه یوازې د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې، بلکې دوی راسره خپلې هیلې هم شریکې کړې. په بدخشان کې مې له داسې ښځو سره لیدلې چې لوستې نه وې، پر خپلو مځکو یې کار کاوه. دوی ماته وویل دوی غوښتل لوڼې یې ښوونځي ته ولاړې سي. په کاپیسا کې ښځینه سوداګرو پر امنیتي ستونزو سربېره خپل عواید ترلاسه کوي. په کندهار کې مې له زړورو ښځو سره ولیدل چې هره ورځ ناامني پر ځان مني او نورو نجونو ته ښوونه کوي. په کمه موده کې پوه شوم چې تر بل هر وخت اوس مهمه ده چې د ښځو د پرمختیا په برخه کې پانګونه وسي. په روغو، لوستو او فعالو ښځو چې خپل حقونه عملي کړی سي، د افغانستان راتلونکی روښانه دی.
کله چې شل کاله مخکې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ، نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه ملګرو ملتونو د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی په افغانستان کې. اوس چې ښایي طالبان بیرته د افغانستان د حکومت سره په واک کې شریک سي، ملګري ملتونه به د ښځو ملاتړ ته په څه ډول دوام ورکوي؟
غواړم ووایم چې که څه هم نړیوالې ټولنې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو ملاتړ کړی دی، د ښځو د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې او په ټولنیز ژوند کې د ښځو فعالیت هغه څه دي چې افغان ښځو په خپله ترلاسه کړی دی. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره او نړیواله ټولنه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي، خو دا یوازې د افغان ښځو خپلې هڅې دي چې په اقتصاد، ټولنیز ژوند کې فعالیت، د تاوتریخوالي پر ضد لا زیات خوندیتوب او داسې نورې لاسته راوړنې درلودې او به لري. روشانه خبره ده چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره نه یوازې مهمه ده چې د سولې بهیر د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي، بلکې باید د افغان ښځو په مشرۍ او مالکیت هم وي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره په اوږده مهال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او ښځو د مدني ټولنې ملاتړ ته ژمنه ده. زموږ ژمنه ده چې د ښځو په مشرۍ پر نوښتونه او پروګرامونو به پانګونه کوو. زموږ کار اوس هم دوام لري، د سولې د بهیر پر مهال او د سولې تر موافقې وروسته به هم دوام لري.
Here to play our role to support the government, the civil society and the people of Afghanistan.
تاسو له فعالو ښځو سره په تماس کې یاست. دوی په افغانستان کې له طالبانو سره د واک د احتمالي شراکت په اړه له تاسو سره کومې اندېښنې شریکوي؟
Women are concerned about their right to work, their ability to serve their communities.
شزې د کار کولو، د خپل ټولنې د خدمت، له تاوتریخوالي د ښځو د خوندیتوب، د ښځو لپاره د برابر اقتصادي او ټولنیز عدالت او سیاسي فرصتونو په اړه اندېښنه لري. دوی د خپل ټولنې همکارانو، گاونډیانو، کوچنیانو او خپل ځان په اړه اندېښمنې دي. د سولې د بهیر په تړاو افغان شزې اندېښنه لري چې له طالبانو سره په یو سیاسي معامله کې شاید دوی د تیرو 9 کلونو لاسته راوړنې خوندي پاتې نه شي. دا اندېښنې